زهرو کاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سږ کال د تریاکو بیې په سلو کې 2.5 ټیټه شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکاه وته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې دوه تنه د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوي راغلي چې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد هغه مهال په ایبک ښار کې د پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې و چې له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي. د نشه یي موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوي دي. د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا په سرخرود، خوږیاړیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 958 کیلوګرامه هیروئین، چارس او داسې نور نشه یي مواد ونیول شول. دا یادونې وړ ده چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. د بغلان پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې په لوخمري ښار ته قاچاق کړي. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 130 کیلوګرامه نشه یي مواد چې 150 کیلوګرامه تریاک او 220 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکو موټر، یو موټر سایکل او یو میل وسله هم نیول شوی ده. او دونه وروسته پی خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست رسنۍ ته ویل چې دا 20 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې بچی لارګو ولسوالۍ څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیر یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشه یي مواد نیسي.
مسکا هوتک چې د نشه یي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې سږ کال د تریاکو بیې په سلو کې 2.5 ټیټه شوې ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د میاشتې بدیل لپاره انتظار وباس هغه د راشي نو بیا به موږ دا تریاک د منځ وړو.
په دې اړه هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څانګې ته ستونزې جوړې کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، لکه ځان دپاره ته خپل پلاستیک او اوسپنه دا شیان ټوله یې خر ته پاره دایم شن دي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په زمن کې د جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي.
د یاقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل یوه نږدې انډیوال لخوا په نشو اخته سو.
دونه په زلالات ژوند میمو چې به خص هیڅ ژوند مې نه ودازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتللی نه سم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ټول شپه به دا ټکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
اوس د خبرونې نومړي مطلب تر ازو د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تریاکو بیه څو برابر راټیټه شوې ده. همدا علت دی چې د کوکنارو له کښت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته یې تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو بیه څو برابره راټیټه سوې چې تاوان یې تر ډېره حده بزګرو ته رسېدلی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله ازادي راډیو ته وویل هغو بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلي د تاریاکو د ارزانۍ له امله ډېر زیان راوښتی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنی وضعیت پکې څېړل سوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې سوی راغلی چې د نشي موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 240 راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او څېړنې ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د تاریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راښکته شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانخیستل. دغه ډول د تاریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیونه امریکایي ډالر ول چې د تریاکو بیه په سلو کې 55 راټیټې سوې وې. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول، یو د افغانستان په شمال او لویدیځ سیمو کې وچکالي وه. بزګرانو د کوکنارو له کښتونو څخه چندانې حاصلات وانخیستل. دوهم دا چې د 2018 کال په پرتله نشي مواد ارزانه سوي دي. تیر کال د 1 کیلوګرام تریاکو بایه 101.5 امریکایي ډالره وه او په 2013 میلادي کال کې 1 کیلوګرام تریاک په 6.8 امریکایي ډالره وه.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشي موادو پر خلاف د افغان هوایي ځواکونو عملیات ګټور ول، ځکه چې په نتیجه کې د نشي موادو د جوړولو په لسګونو فابریکې ویجاړي او قاچاقونکو نړیوالو بازارونو ته لږ نشي مواد ورسول. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 3 کلونو کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو مثبته نتیجه یې نه درلوده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولی. هغه بزګران چې تاریاک کوي باید جدي او قانوني چلند ورسره وسي.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ د معیشت د بدیل لپاره انتظار و بس ما غدې راشي نو بیا به موږ د تریاک له منځه وړو. تر څو پورې چې د تریاکو کښت له منځه لاړ نه شي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپل خواه د خلکو د تریاکو د کرلو نه لاس واخلي. د بدیل کښت ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکو کوم ځای کې چې تریاک کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کی خلکو د ژوند کې به تغییر راځي.
د سیګار پر راپور کې راغلی چې د دولت تر واک لاندې سیمو په دریمه برخه کې کوکنار کرل کیږي چې ځینې نظامی او غیر نظامی چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاز ترنکو چې د تاریاکو د بی د چټوالي په اړه راپور اوروه. اوس به وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څانګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالي کارکوونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلیو په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلیو کې اوسپنې او پلاستیکونه راټولوي. په دې ډول چټلۍ یوې او بلې خواته سره شیندل کیږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل ښاریان هم د محتاجینو دا کار ښاروالۍ او ښاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکوونکي دې ته اړ ایستل کیږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې 2 ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکوونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډېره برخه د ښار په پاکوالۍ کې تیره کړې وایي معتادین هم د نورو خلکو غوندې له کثافت دانیو څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لښتیو کې یې اچوي.
معتادینو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ له لومړۍ ناحیې څخه نیولې بیا تر اتمې ناحیې پورې چټلۍ وړي. کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې دا کار ولې کوي، وایي دا چټلۍ دوکاندار او یا د اپارتمان خاوند کړې دي.
له نشي مواد سره د مبارزه وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې لسلو څخه نیولې بیا تر 200 افغانۍ پورې لګک لري چې دا پیسې له بیلابیلو لارو څخه پیدا کوي. امید یو له هغو معتادینو څخه دی چې د کابل ښار له کوڅو او سړکونو څخه د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشې لګښت پوره کوي.
د چټلویو څخه د پیپسي بوتلونه او هر هغه څه چې لاسته راځي راټولوي، ان دا چې لرګي هم راټولوي. غواړو چې په دې ډول د نشې پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي، قوطي او پلاستیکي شیان لټوي، وایي دی مجبور دی هر ورځ همدا کار وکړي.
د چټلیو څخه هغه شیان راټولوي چې موږ ته ګټه کوي. څه چې مو په درد نه خوري هغه بیرته په کثافاتدانیو کې اچوو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د معتادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې معتادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خواته سره شیندي او ښار چټلوي.
کله چې موږ د شپې لخوا له کور څخه چټلۍ راباسو، د ښاروالۍ تر کارکوونکو مخکې معتادین راځي او د اړتیا وړ شیان ځینې راټولوي. نورې چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې ښاروالۍ ته ډېر مزاحمت جوړ کړی دی. دلته درې څلور کسان دي، دا ساحنی ولده ځان د پاره ته خپل پلاستیک او وسپنه دا شان ټولې خر ته پاره انده دا کسان دا ورسېدل د سیکل والا تایم شند دي او دا ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسېږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری فصل دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په دې انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمي فعالیت ټکنی کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغیز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغیز لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کیږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس دی، هغه تبلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، هغه الکول ده چې کله داخل شي د خولې نه لیپاز او امیلاز دو انزیم ده چې په خولې کې موجود ده او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري. چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري، چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري، چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک، دغه لیپاز او امیلاز له منځه وړي، ده د افراز کمی، دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې چې لاړه په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه هم د رکود سره مواجه کوي، غذا بدون دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده، هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي. د کې وجود غیر نرمال رشد کوي. خپله نشه کله په هضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغېز لري او اوږدمهاله بد اغېز لري. لنډمهاله بد اغیر چې دفتن موجی کی گی اگر دفتن زیاد تیزاب دو میده زیاد افرازی کی چې دا تیزاب دو میده باعث دیدی کی گی چه کم اگر ساتون که غشا چه دا مکوز ارتوی دا غشا تخریبی دا چکر تخریب شو مختلف دا میده تکلیفون هم منستر روی او پا زمن که دا جذب پروسه پا میده که هم صورت ندیسی کلا چه منگا غذایی مواد خورو اگر اوسارا اگر انرژی دا صحیح شکل سر نجذبی گی جذب نشو مکمل دی وجود دا نظام چه دا اگر حیاتی ارگانو دی وجود دا صحیح انرژی نرسی گی پا شمول دی اصاب وجود زیاد کار کهی خصوصا میده خصوصا کلمه زیاد کار که چه دا جذب صحیح صورت ندیسی حالتا دا اگر نسجون غیر عادی نشونما که او خپل الکول تریاک دا میده سرطانون پیدا که دا کلمو سرطانون هضمی سیستم اگر اناتومیک شکل دا مواد مخدر که دیشی هم تغییر ورکی دا اگر او محال بد غیزی دی پا هضمی سیستم بند
نشه ولی پر هضمی سیستم بندی ناوڑا غیزی لگی
هضمی سیستم یعنی دا وجود جزند چه دا غذایی مواد دا هضمی میده کهی او پا کلمو که دا جذبی گی دا هضمی سیستم چلاول مرکز پا اصابو که دا مخدره مواد کلا چه استفاده کهی ام دا اصابو دا نگانه یده دا وظیفه دا جذب دا هضم مختلعی او کم انزایمونه چه دا هضم او دا جذب لپاره صورت نیسی اغا انزایمونه افراز دا هم کمهی تا سه گوری سوک چه دا نشهی مواد استفاده کهی دیر دنگری گی غذایی موادو که چه کم انرژی ده اغا صحیح وینه دا وجود دا نداخلی گی بدون دا هضم نه وزی غایتا موادو سره
دغه ناول اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي
هر څومره چې مواد استفاده کی ورځ پر ورځ دغه مشکلات د زیاتیږي الکول استفاده وکي چرس استفاده وکي تریاک استفاده وکي دغه ورځ پر ورځ د مشکل جدي کیږي په محال صورت کې د مواد استفاده هم کی د سوچ بیرته خپل هغه اصلي حالت ته راځي لکه وخت ته ضرورت ده کله چې مواد قطع کی تقریبا شپته ویا فیصد ختمیږي جذب هم صحیح کیږي هغه هضم هم صحیح کیږي او بیرته اشتها هم صحیح کیږي د بیرته د وجود فزیکي حالت هم ښه کیږي رنګ روخ هم ښه کیږي وخت څه مشخص موږ نه شو ویلی چې دومره ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اووه میاشتو یو کال پورې دا نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هضمي سیستم ډېره ناوړه اغیز لري
په ماشومانو کې په تنکي ځوانانو کې مخدره مواد ډېر بد اغیز لري په ماشومانو کې چون ایدی وجود هضمي سیستم عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده مثلا د معده د رشت په حالت کې ده کولمې د رشت حالت کې ده نو په ماشومانو کې او په تنکي ځوانانو کې اېدی اغیز ډېر د نسبت هغه کاهل خلکو ته
یو امیدوار مور باندې او دغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات به څه وي د هغوی د هاضمي سیستم باندې به یې تاثیرات څه وي
یو مواد چې کله راځي هغه مور ښه هغه هضمي ښه جذبي بیا هم خپل ماشوم ته په ګېډه کې ورکوي د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع ده چې پلاسنتا ورته وایي دا پلاسنتا غذایی مواد د مور نزی ماشوم ده د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي مخدره مواد متاسفانه ډېر په آسانی شکل سره هغه بندر نه تیریږي هغه تاثیرات چې مور باندې اغیز لري هغه سل فیصده هغه ماشوم باندې لري چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې مختلف ارګانونه د عصب نه نیولی د سترګه همداسې قلب ګرده هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبي په سوی اشکال دی ویلی دي زیات ماشوم ته پیدا کوي دغه شونډه چاکي یو غټ سوری په حلق کې په میری کې سوی شکلات په میده کې سوی شکلات مثلا سر غټي یا هضمي سیستم یو چیرته سوری یا میده د کولمو سره نښتې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریج پر 204 منځنۍ سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی د کندهار ښار یو اوسیدونکو یعقوب درلس کال مخکې له خپلو ملګرو سره چرس کول پیل کړل تر هغه وروسته یې تاریاکو ته مخه کړه او بیا تر شیشې او هیروینو پورې ورسید یعقوب چې اوس د معتاجینو د درملنې په یو روغتون کې بستر دی وایي چې پخوا یې هم یوه نشه پرې ایښې وه خو دا چې ولې یې بېرته نشو ته مخه کړه په دې اړه زموږ له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم یعقوب دی، د کندهار د ولایت اوسېدونکی یم، د سلري منایه یم. د 14 کاله د مخه موږ 18 کسه انډیوالان سره کښېنستلو. موږ ګورو چرس یو ځای شروع کړي، په کال کښې مو یو ورځ کول، یو مو دوه ورځ کول، بله مو نس کول، یو اختر بل اختر مس کول. او د هغه سره موږ په انډیوالان کښې یو نفر به داسې جلا موږ سره کښېنستي، بنډارو ته به موږ سره به جلا جلا شي او کور دازه ته به تللي، هغه په تاریاکو اخته سوي بره. موږ د ده سره په میله کښې به مو یو ورځ یو ورځ ورسره څکوله، یا په اختر ورسره څکول، یا د جمعې بانډار کښې موږ د ده سره یو وار تاریاک څکولې وخت وخت. او نه بیا ما ټکار وکړې، د ټکار چې زه بنجي سولم، چې د ماباس څه زره ایله سولم، ګرد انډیوالان په کرسټال اخته سوي وو. اکراز ته بار سبا ماشانه وته په سده مې د دې د مخه ور کړې، بله ما کره کرسټال سره وسکول. او بار زم په کرسټال سره اخته سولم، بار مې یو ځای بل تداوی وکړه، درې میاشتې مې پرېښوله، څوارلس میاشتې ما پرېښوله، او مې بانډارونه پرېښه، او مې انډیواله ما پرېښه. ما ګر سره سلام علیکم سره مت کړې، زما نشه انډیوالان شوه د نامو له خلکو سره ما ناست ولاړه کول، زه سمم. څوارلس میاشتې بعد ما بورته زړو ملګرو سره ناست ولاړه شروع کړل، اکړب ته راسې دم سره وسکول. دا یوه دمه زه بورته پخته سوی یم، نو دغه یوه دمه بورته پخته سوی یم. بیا دا هم راغلی یم، دا یوه دمه چې راکړل جوړ یم، دا د اوس بیا د درې څلور میاشتې کېږي، بیا ما ساکه نه ده به کړې. او چې په آینده کښې هر سړی دلته پرېږدي، چې بیا دی غواړي چې نشه ونه کړي، د زړو ملګرو سره چې کار نه لري او بانډار جې نه کوي، شوکو بانډارو مېلې ته چې ګرد سره کتل نه ځي. دومره په زلالت ژوند مې و چې بېخي هېڅ ژوند مې نه و. زه چې په نشه باندې اخته سم، ګرد سره پر چا پر مخ باندې ورتللی نه سم. زه دا زاړه نوم باندې شرمېږم، زه په د خپل سړک باندې نه سم چېرېدلی، زه په دا کوڅو کښې ځم ورځم، د دغه نشې نمسه زه نه شرمېږم، چې وای دی خو نه پخوا دا نشه کوله، زه دومره ځینې شرمېږم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کېږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نسي راپورته کېدی او ډېر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کښېنه زویه، سره غرمه ده، پخوا به وختي را کښېنستلې.
وای مورې، نه شم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکي مې زه چې وایم مات شول. وای
پخوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکي مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بېخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وای زویه، مور دې در تا قربان شي، په دې ځوانه ځواني کښې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وای
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه شوي دي؟ وای خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویه څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلاره، هډوکي مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولې ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، ګوندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښه کېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راواله.
سمه ده.
راځئ
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځئ راځئ، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځئ راځئ حاجي صاحب، راځه دلته پر دغه چوکۍ کښېنه. راځه بچی، ته پر دغه بلې چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه حاجي صاحب، څنګه شو، معاینات مو وکړل؟
هو ډاکټر صاحب، هم وکړه.
ته یې راپور راکړه.
دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
اجمله بچیه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب دی شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسې چې پرون راغلاست او هلک وویل چې زما هډوکې درد کوي. ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی. په ځوانۍ کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زموږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي. داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بی ځایه نه و.
ډاکټر صاحب زه پوه نه شوم څه خبره ده. زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی. د معتادینو هډوکي کمزوري کیږي. له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکي یې کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی.
ډاکټر صاحب دا ته څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیه معاینه دروغ نه وایي. دا دی دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي. کومه زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولی شي. حاجي صاحب ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب داسې لږ ورباندې شکي وم. ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو خو ثبوت مې نه درلود ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی اوس خو دې ثبوت پیدا کړ. د هډوکو دوا درته لیکم. هډوکې ژر جوړېږي خو د نشې علاج یې تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی. دغه مې اوږه ده. نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه.
دا دی زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم. هلته بوزه اوس لا نشي ډېر نه دی ځپلی. علاج ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ور باندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړي.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري. باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.